افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. اووم ورځ او د ازادي میلمه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دوشنبه ورځ ده، د غویي استاور یو دیرشمه د میاشتې شلمه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د ایران ځینې رسنۍ وایي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي د څرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سوي دي. مهر خبری اژانس د دغو چارواکو د مړینې خبر خپور کړی. تسنیم خبری اژانس چې د ایران له سپای پاسداران سره نږدې اړیکې لري، په خپله ټلګرام کې د ولسمشر مړینه تایید کړې ده. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې چارواکو نن سهار د الوتکې د نسکورېدو په ساحه کې د الوتکې د بدنې چوټې وموندې. په الوتکې کې پرون د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ترڅنګ یو اته کسیز دولتي هیات هم مل و. د ایرانی رسنیو په وینا دغه څرخی الوتکه پرون د خرابې هوا له کبله د ایران په شمال لویدیځ کې نسکوره سوه. ابراهیم رئیسی په اذربایجان شرقي ولایت کې چې له اذربایجان سره څیرمه پروت دی، د قیز قلعه سی په نوم د اوبو یو بند پرانیست. په دغه مراسمو کې د اذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. د الوتکه تبریز ته د ستنېدو په حال کې وه چې ظاهرا د جلفا په نوم له یوې غرنۍ او ځنګلي سیمې د تیرېدو په حال کې نسکوره سوه. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه په بامیان کې پر بهرنوي سیلانیانو د حملې مسؤلیت ومانه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې داعش په خپل ټلګرام کې د دې حملې مسؤلیت منلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی تیره شنبه ویلي و چې د بامیان په مرکز کې نامعلومو وسلوالو د دریو بهرنیانو په ګډون شپږ کسان د جمعې مازدیګر ووژل او د څلورو بهرنیانو په ګډون اووه تنه نور ټپیان کړل. هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په تړاو اووه کسان نیول سوي دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې وژل سوي بهرنیان د دغه هیواد وګړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه هم د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه په یوه اطلاعیه کې لیکلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور کې نن د نسبتا سختو اورښتونو، تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو بهیدلو اټکل سوی دی. ویل سوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل سوی ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ډله ییز ډول له پاکستانه د افغانانو ستنېدلو په افغانستان کې هر ماشوم ته د ګزڼ یا پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره رسېدل پیچلي کړي دي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه تورخم دروازې ته د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د مشر سټیفن لاوریر د سفر خبر ورکړی. لاوریر په تورخم کې د یونیسف له کارکوونکو سره په کتنه کې د پولیو وایرس له منځه وړلو لپاره پر نورو اقداماتو خبري وکړي. دا مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو ناروغي پکې لا هم ختمه سوې نه ده. طالبان وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې په سولې او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیالې روزمیری دی کارلو سره د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا او ترکیب بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او ملګرو ملتونو پر اړیکو هم بحث وسو. د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر هم په یو خبر پاڼه کې خبر ورکړی چې ښاغلی کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله هم پرون کابل کې له روزمیری دی کارلو سره د دوحې پر راروانه غونډه او نورو مسایلو بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزه اتونبایوه په مارچ میاشت کې ویلي و چې د دوحې د درېمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د دوحې دویمه غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 سوي وه چې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په تازه هوایی حمله کې 8 کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. پرون یکشنبه د غزې په شمال کې د حماس ډلې خلاف د جګړو شدت زیات شوی و. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل رهبران په دې اړه چې تر جګړې وروسته به څوک پر غزه واکمني کوي سره ویشلي دي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د خپلې جنګي کابینې د دوو نورو غړو لخوا هم له انتقادونو سره مخامخ دی. د هغه عمده سیاسي سیال او د ملي اتحاد د ګوند رهبر بینی ګنز خبرداری ورکړی که د جون میاشتې تر اتمې داسې یو پلان برابر نسي چې د غزې په باب نړیواله اداره هم پکې شامله وي، دی به له حکومت څخه ووځي. دا څرګندونې داسې وختي وي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پرون له نتنیاهو او د اسرائیل له نورو مشرانو سره په کتنه بوخت و. د بریتانیا دفاع وزیر گراند شاپس پرون یکشنبه وویل چې د چین او روسیې د ولسمشرانو د ډیپلوماتیکو اړیکو د تازه پیاوړتیا په باب ډیره اندېښنه لري. د هغه په وینا د شی جینګ پینګ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اړیکو دغه ژبرتیا ډیموکراسۍ ته یو ګواښ پیش کړی دی. د بریتانیا دفاع وزیر دغه هیواد سکای نیوز ټلویزیوني شبکې ته ویلي په دې باب ځکه اندېښنه لري چې چین او روسیه هغه دوه هیوادونه دي چې پر ډیموکراسۍ باور نه لري. دبدستل کېده چې د چین او روسیې ولسمشرانو تیره پنجشنبه په خپلو منځونو کې د شراکت د نوي عصر رامنځته کولو ژمنه وکړه. د افریقا د لویدیز له نایجیر هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر تر 15مې به بشپړ سي. د امریکا د دفاع وزارت او د نایجیر د چارواکو ترمنځ تر څو ورځنیو خبرو وروسته نایجیر او امریکا په ګډه اعلامیه کې پرون یکشنبه وویل چې دوی د سرتیرو د وتلو پر سر سلا سوي دي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته محرکلای کوم. نن خبرې گئی چې د ورزګان ترین کوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپې تا اولادونه لري خو رزق تیاریان دي. کندهار کې د اوخمرغانو په فارمونو هم خبرې درته لرم. یو وخت د سیاستوالو د ورستنې دوه او بیا نیول کې دوه په تړاو هم ځنی مهم ټکي شته. دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوېمې چورلکې د سقوط کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکي. ملګرو ملتونو کې د رای له حق نه د افغانستان محرومېدل سره لدی چې طالبان د ملګرو ملتونو څوکۍ ته پته مدي خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رای حق واخیستل شو. افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی.
متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري. که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي، افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی.
د بغلان سیلاب ځپلیو غم انګیز او پریشانه حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولي. طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلې. د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولې.
پیسې مزې چې نه خوراکي توکي سره نه پیسې سره نه سپری سره هیڅ چې نه سړي وروره پیدا لا کو کې ګرځي وو
دیګایي یا سوسان هم نه سر ګردن هم نه بیخي تباو برباد شده ما اومده.
دوستو شپوش بیس کس هوادوال سرسری او ستی زخمیان سوی دی تقریبا اتزر اتسو نیوز کورونا پوکولی او جزی پروگه ویجار سوی دی.
د خلکو په نارضایتۍ د طالب مشرانو سر خلاصېدل د معرف وزیر او څو نورو چارواکو یې اندېښنه ښودلې چې په شاخرچۍ او ډېرو ودونو او اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولس ته هېڅ مخ ونه لرو.
صحابه کرامو داسې حکومت کوه لکه اوس یې مشکو څوک به ورتلای نه سوای ملاقات بیا په میاشتو به انتظار ورته ملاقات یې نه سوای ورسره کولی. د پلار صاحب دی ملاقات یې نه کېږي، پلار صاحب دی ملاقات یې نه کېږي.
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د آزادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ دغه لاریونونه وروسته له هغې د آزادۍ په انقلاب واوښتل چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
دا ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي چیرنو
اقتصادي باسونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. تر شنه اسمان لاندې پروگرام ته موزه سفي ولاستان ښه راغلاست وایم.
هم ستړي مشي. که څه هم تیره اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډېره بریالي بحثونه او رایه اچونه وشوه، خو بلخوا دغه سازمان له افغانستانه د رایه ورکولو حق له دې امله واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو راهیسې د خپل غړیتوب $600,000 نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنه کړي د رایې د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې وی سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې له دې عمله ځنډول شوی چې درې کاله وشول کلنی $600,000 حق الوزیت نه دی داخل کړی. خو له دې هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا نظر ورکولو او د ګډو پریکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینی ازادي راډیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنی فیس $200,000 دی او داسې لارې چارې شته که ملګرو ملتونو ته قناعت پرې ورکړل شي دا ستونزه حل کیدای شي. د افغانستان تر څنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغسې یو حالت کې به د افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده، اصلا خبره به ډېره معنا نه لري کله چې یو څوک استازی هم واوسیږي که هغه حتی د رایې ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه اوسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډېره تاثیر ګذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی.
او د بغلان په سیلابونو بیا د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویه سازمانونو د بغلان له سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزي 50 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې تر څنګ 2 ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبي خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 40,000 ماشومان بې کوره شوي دي، 2,000 کورونه ویجاړ دي او ټول اټال 80,000 کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادي راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالیږلی او ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مسل ناممکن دی. د سیلابونو اغېزې او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. دلته یو وخت کورونه آباد و خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بسته کلی د اوبو لاندې کېږي هغه د بغلان ولایت د شارجتیزو رسنی لکیانو سیمه ده. تاسو وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې سوه، خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تیریږي له موږ سره پاتې شئ، تاسو ته به اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر 4 بجې 3 بجو شاوخوا باران وسو، بس سیلاب راغی. سیلاب سره هغه ګیرې کړو، نور موږ د خپل کوره نه سو وتای. سر د غنجینه کې خو له بامبو ته جیک سو، خو سیل راغی، انډیواله مالونه حال ټول تباه سو.
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بیوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې لورای ښکاري. سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل، یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ون لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپنا بیرته د پخوا په شان ورغوي؟ د دوی په څیرو ناهیلي لورایا څیورې غوړولی. دوی وایي مرستندویه بنسټونه دي ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د فراق پیسې نشته دي چې موږ ډوډۍ وخورو، دا کور به څنګه جوړ شي، په کومه پیسہ به جوړ شي؟ د کومه پرسه خو اوبه وړي دي، لاړل تباه سوې، چې نشته دي
یاره. مکتب خو یو مکتب جمعات پاتې ده، نور فرس هم د لاسه ورکړي دي. ځکه چې کورونه جدي ټول خراب دي. علاقه هیڅ شو واسم میم، دغه یو کورم لره، دغه نور نم ځکه لرم، نو بل شه لرم، دغه یو کور لره دام هم.
زموږ د مستند انزور پای خدای وی جوړې ویجاړی د وحشت پیل. دغه سیمه په بشپړ توګه سیلاب ویجاړه کړې ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. خوانځي، مدرسه، جمعات، هر څه پکې ویجاړ شوی دی.
خانه ما لگ سیلور است، ما در خانه خود تازه مروسی هم کردیم و سال کلیم را بردگی است، یک پرده یادگاری از ما مانده، یک ساعت یک قرآن کریم قرآن شریف مانده، دیگه هیچ چیز به ما وجود ماندگی نیست، کل وسایل ما سیل بردگی است، یک خود باقی مانده.
د کلی منست داخلي گو پنری ویجاړه شوی کوڅه کې خلاصتمی د لومړی ځل چې بي صاحب کوړ ته پرتل اجازه نه نوزم د سیلابونو لامل د ویجاړ شوو دیوالونو خفت سیره انسان جړوي د دغه خونی پر دیوالونو یوازې زموږ سپیشلای کتاب قران کریم پاتی او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي د دې رنگینی خونی په لیدو فکر دی هلته بیای چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه له دې ځایه د هغه نړېدلو کورونو پر لوړ ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړېدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډ وهلي
خانه از بین رفته ما همیز همی چیز میز خودم میگم که بکشیم بیرون روسو قلاج کنیم دیگه چیزی زندگی در ما نمانده دیگه ای از شوشتن هم نیست از بردن هم نیست بیخی تباه و بربار چیدیم ما مردم
د ویجاړ شوی کلی په یوه څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي
یک تعداد زیاد مریضان ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض در اینجا تا حال ما تانستیم برشان دوا بدیم و همچنان جراحات را که داشتن ما پانسمان کردیم خیلی خانه در اینجا تخریب شده خیلی خانه هایی هسته که وسایلش تخریب شده مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داده امیدوار هستم دیگه ما استاد نهادها هم که دستشان میرسه و مردم ما و شما خدمت کنند
بلخوا پیخو ته د رسیدو بچارو کې د دولت وزارت مسولین وایي د بغلان په یو شمیر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان تخار بدخشان هرات غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 132 کسه هیوادوال لزوند له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستي زخمیان شوي دي تقریبا 8900 کورونا پوکلی او جزی توګه ویجاړ شوی دی تقریبا 3910 مواشی هم تلف شوی دی
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه ورسره جوخت نهرین بورکا او مرکز پلخمری هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغیزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپنا شپې او ورځې تیروي دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ
له سیاسي چیړنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقونو
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه سفیو الله ستانکزی ښه راغلاست وایم
او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون له لارې د 800 سیاسي شخصیتونو د ورستنېدو ادعا کوي او تازه د کونړ د پخواني والي وحیدالله کلیمزي د ورتګ خبر هم ورکړی خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې دوی د علاګل مجاهد په نوم د ولسي جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجي غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلاوطن شوی دی د طالبانو کمیسیون د علاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته علاګل مجاهد پیسې ورکړي وې خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت تیم مخالف ولسوال حاجي غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادا کړې ده چې د تماس کمیسیون له لارې افغانستان ته ستون شوی او مګر بیرته مجبور کړی شو چې هیواد پرېږدي او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده
دا د پلانې کړی که مړیم کړي که هر څه هم کړي خو تاسو بخنه کړي تاسو بخنی ستاسو مشرانو بیا د مشرانو خبره نه منئ بیا خو نو اسې وای اسې په راډوګانو کې او په دغو کې وای چې مونږ صلح ده مونږ دادی مونږ معافي ده معافي دي ته وایي چې زه دنه راوتښتېدم معافي دي ته وایي چې زما زوی ونیسي معافي دي ته وایي چې نور ماشومان راته وځوري معافي دي ته وایي دا معافي ده دی ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسی جرګې یو پخوانی غړي شاپور حسین زوی هم ادعا کړې وه چې له راستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اند دي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي وو، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي.
دا د دې اواکې بډیر بد وی دا سینې شي چې بیا به په دې خپل کړو د کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی تر سره کړي په دوی بیا دوی خپل پښیمانه وي.
او بل غاړه کسان طالبان ځانونه د خلکو استاد او لول سره ټوکېدلي حاکمان بولي، خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو سرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درک کړي ده چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله آغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي او خبرداری ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسېدلي دي، خو اوسې وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشستو برخاستو باید صادق وو، د خلکو سره ملاقاتونه باید صادق وو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل باید صادق وو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکو څوک به ورتلای نه سوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولای. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر د ولس زموږ څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادي راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاخرچیو او ډېرو ودونو په تړاوې نیوکې پکې کړي دي.
د افغانستان منایانو یو طرف طرف کو ته توجه کړی ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمانه مې راغلی چې مشران به درېمه څلورمه ښځه وای که په شریعت کې روا دي، خو په عمارت په پیسو خو یې مه کوه. که تا د عمارت په پیسو دا ښځې کړي، که تا د پیسو مال په پیسو دا ښځې کړي، خدای دې په دې ښځه کو مکه الله دې درته کنده کړي. له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر راکړي.
که په هر ډله کې ښه خلک او خلاف خلک هم شته، خو موږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو، په سوشل میډیا کې موږ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشرانو قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي او اصلا ولس ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو په دغسې حالت کې دا بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نور هم پسې را ډېرېږي او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به په تنګ راشي او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پېښو د پلټنو خبر ورکړ، خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړي ځمکو پر سر وژل شوي دي او کسان طالبانو بیا بیا رد کړي. د خود امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وای له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش، خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي او په وینا یې چې د ایران په کرمان، روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پیښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکنی مشر ایمن نواز زواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالي ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې هیوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او که نه. د امریکا د سول انسټیټیوټ پر راپور کې لیکل شوی چې ترهګر د خپل مخ په پوره کولو وتوانېږي، نه یوازې غموونکي مرګوب لبه ولري، بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. له دې وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت بیا بیا په زلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
کامل امکان لري چې د دو په وجود کې د نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسی نظارت نشته دی. کله چې په رژیم باندې په دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود، خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبریږي چې څه روان دي، تصامیم په څه نیول کېږي، بودیجه یې چیرته مصرفیږي، افغانستان ته څوک راغلل، له افغانستانه څوک وتل، ولس اصلا نه خبریږي د دغسې مسایلو نه. نو په داسې یو په دغسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل هغه کار کامل امکان لري، او دا دا بعید نه ده چې دنیا دې یو ځل بیا له افغانستانه وګواښل شي.
اوسم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ځایي فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستې او هغه مهال په اخو ډب واوختل چې پاکستاني نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نه وي ترلاسه کړي آرام به نشي. بلخوا پاکستان تر خپلې ولکې لاندې کشمیر ته 23 میلیارده کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي او لاجنوالو ته یې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. خو د لاجون مشرانو ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونه د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانیو ځواکونو د چورلکې غورځېدو پراخ غبرګونونه پارولي او ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو دا ډله له ملي شتمنیو سره په بې احتیاطۍ تورنه کړې ده. یو شمېر نور فعالانو بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې او وایي طالبان د خپلو جنګیالیو له منځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه یې له جنګیالیو غورځېدلې ده چې پکې یو تن مړ او 2 لس نور ژوبل دي. وایي دا MI ولس ډوله الوتکه په مرکزي غور ولایت کې سیم ته د لویدلو کسانو د رایستلو لپاره تللې وه او په دې ترڅ کې د تخنیکي ستونزو سره مخ شوه چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلې. د طالبانو جنګیالیو تر دې وړاندې هم یو څرخکه د تمریني پرواز پر مهال غورځولې وه. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله کوچنۍ خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 5.5 میلیونه افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګول وه چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد د رابرسره کېدو اشارې لرلې. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستانه د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کې خوده، خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخرې جوړې شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومیډي ویډیوګانې ایډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول خپل اعتراض هم ښکاره کړ. بل موضوع بیا د طالبانو له صف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپل وسلې او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړی چې ولې د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کاروونکو لخوا توندې نیوکې وشوې. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به داعش ته ولاړ شي، خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ایز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسی ویډیو وچه بحثونه جوړ کړل. په خبره شوی ویډیو کې ښودل شوی چې د طالبانو د کابل د ترافیکو لوی رئیس څه ډول د خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کاروونکو د افغانستان په ټرافیکي سیستم حیرت ښودلی او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دي او څنګه دغه هیواد کې خلک د ټرافیکي پیښو نا خوندی ګرځي. خو نور فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ټرافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولی شي. او دا ونه جالب خبر بیا افغانستان اوري چې د روزګان ترینکوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس له څلور مېرمنو نه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا مهال 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده څلوېښت کال وړاندې کړی دی او دا مهال 28 زامن او څلورویشت لورګانې لري خو نه نور ماشومان مړه شوي دي. جالبه خدا ده چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مېرمنو ته یوازې درې اتاق کور تر اوسه برابر کړی او اقتصادي وضعیت تر دې حده خراب ده چې ماشومانو ته په مړه ګیډه د یوه وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپلو ماشومانو روزنې ته هم اریان دی او له خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړي دي، تقریبا یو مې په تېر حکومت کې کړي دي، هغه د چیر نظام کې و، هغه مجاهدینو شپې چې و، بل مې په طالبانو په تېرو طالبانو کې کړی دي، بل مې په تېرو طالبانو کې، بل مې په دغه تېر څو په دغه حکومت کې کړی، څلور ودونه ما کړی او ماشومان د خدای مال دو پنځوس تنه اولادات.
خو له روزګان ور اخوا مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د اوښمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډېرېدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا مهال د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په ښار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دی ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه یوه هګۍ 15 کیلو ده، خو دا چې په روزنه ډېر نه پوهېدل نو ډېری ترې ناروغۍ مړه کړل. فارم لرونکي وایي خلک یې سیل ته ورځي، خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره وړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو له حکومته د دغو مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا نجیش نه نیمه دی راته څخه راوړی وی او شپږ دانې مې یو بل چا باندې خرڅله، نو بیا موږ ورسره پیدلو نه دی، ورسره په خوراکو په دیو په دواو په شو مو سر نه خلاصېدی، نو ورسره څخه مرست ورله چا پښې کړې سولې راڅخه څوک مریضان سول مرست ورله او دا ودا نه اوس پاتې دي، دا نو مخ پر غټدون شاله روان دي، اوس یې چور امر کیږي کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پرسوي. د ساتنه موږ چیشته پاره کوو، د پارم د پاره کوو چې اگی واشي شانه دي سی خلګي رسخه یوسي او اوس موږ خلکو تور کړی دي، خلکو رسخه وړي دي.
تقریبا و د وی میاشت و چې موږ راولل، نو بیا خوراکام ور برابر کړ، خوراکام ور کوله، اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي، نو خلګي څخه راځي سیل کې خلګي ګوري خلګي وړي، دا د خلک د شو د پاره په دابخ چو په باغو کې لکې خلګي باغو د پاره وړي، دا تقریبا 3 متره جګوالي لري، دا غیاګي د دینه ده، نو دا غیاګي د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیل غیاګي ده، خوشپیش چې وچ شپشت پلوړ او جواري وسوکو، نور خوراکه خنه پکښنیوالي باندې خوراکه خنه جلاده او اوس خوراکه وچ شپیش چې دي او جواري دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې.
او پام دې سره له ازادي رادیو نه د نن و مورز عمران غاړم، خو هر اونۍ د اونۍ د پیښو د جوړ تحلیل لپاره له ما سید شینواری سره د ازادي په پاڼو خپل و مورز مهیروي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ ځانګړی ملمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجنیر دی، خو ډیر کاری د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخي شو. د نن سبا په ناروی کې اوسې. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته ووایست، د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب خو په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده، د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده، هماغې ځای کې څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې، بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده، بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و، بیا چې شروع شو بیا مونږ پوهنتون شروع کړو په 250 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجي په څانګه کې مې درس ویل دی. نو زمونږ د پوهنتون هماغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې، بیا پولیټکنیک په څلورم مالیالۍ کې وم او په اول منزل د درې میلیلې کې چار اډي ونیولې وه، لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر وو. نو
یعنې دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې وه؟
او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبایي دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اډي ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسو او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا وو، د هغوی نظر څه و؟
او دې وخت کې ټول خلک ویده و، سبا شپږ بجې یا خدای مې غاړه شپږ نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلې نه هغه آوازونه وشو، شپېلکونه وشو، خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو، مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو. مونږ چې دغه ته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده ورته د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله، او د عطاګل ورته ویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده، مړ شو. نو د عطاګل ورته ویلې چې ودیل ده چې ستاسې هغه وویلې چې وایي مونږ به وایي تاسې دا دا سر وایي د هغه نه راکه جیګ شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته ویلې چې تاسې خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته ویلي وایي نه، وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کار اوس کجا باید شروع کړ، مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې وو زما په یادېږي چې د دوی هغه و خفه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال و، هغه عیسوي کال 1902 اویا به راتم، خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په 1902 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل، ته پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو روا ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، د خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې. یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست وو، ډوډۍ مو خوړه. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو، همدغه د اشرف غني دوی وهدي دې خلکو هم صنفي وو. هغه زراعت نه فارغ وو، هغه مونږ سره وو. یو بل د طب ډاکتر وو، یو بل ډاکتر وو، یو بل د کیمیا فارغ وو، تحصیل وو، څو کسان وو.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې. هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړ وو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی وو،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه. دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خوا لاړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته، او وروستۍ وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې. د هغې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم. جلابات را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي، هلته یو د بیرایت و، یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکانې اخیسته، تل نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې راولېږلی او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ور یې کړو. بیا چې بېرته تر څو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم. بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خواستم خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. سبای تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ماته یو ملګری مخته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه منفق شوی دی برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده. او زه جلال آباد کې وم، لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاری ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم. دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور وویل، وایي ته ژوندی هلک. زه په دې کې ونیولم، وې ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وي. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه لاړم، راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه وم. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت وو زه او رفیع صاحب، بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدې مې ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی و، د کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسنین له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم. د هغه د لاس تاندې م کار کاوه، استقلال اخبار هم چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په اووم سند کې وم، په کابل کې. زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه ولې قوس میاشتو. نو ماته یو شعر ماته راغی، داسې غوښتم چې اوس یو قلم کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت کې مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل والکه ته به چېرته د فرانسه خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نه و، له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا یو څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. د ادم مرغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی، ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړو. هغه زما ورک یار زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و. نو زما دا کله پخوانی و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره و. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي و، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب و په پېښور کې. لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همیش دا نیول کېده و، تختول کېده و ډېر خلک. زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عبدالرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو. په جیولوجي کې مته کار پیدا شو.
درست په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړ. تم دې ما یو ریسرچ هم کدی ګچو په تیګه باندې، هغه کتاب دی، هغه ریسرچ چاپ شوی د ما غزي کې یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، تم بیا په هغه کې کار کاوه. د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک هملته مشروع شي. لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کې، د اصفهان په اطرافونو کې. ته هملته بیا په هغه باندې کار وکړه، شاه مقصود تیګه باندې. دا وزن نور شان معدني مواد هغې باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله.
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ. خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه، داسې وخت و نه سوه و، داسې فکر وکړه چې نه سوه واته اتیا به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه، بحث مې چا سره راغی. بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی و. دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه. نو دلته هغه هم کار کاوه. هغه سره مې باس راغی. تاریخ باندې باس راغی. هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل دی تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړم. د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي.
بله.
راغلی دي، وخت تېر کړی، خو بېرته لاړلی. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، ده دا اخبار مصادره کړې وه، سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ای آر ډی پی په نوم باندې افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې ډاکا سره کار کړی دی، هغه تجربه مې دې کې واچول، خپله مې موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ای آر ډی پی کار کاوه، په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاؤنډیشن په نوم باندې فاؤنډیشن جوړ کړه، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې دې ځایونو کې چې وو، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز دې ځایونو پورې، بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو. بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار مو وکړو، پنځه شپږ کاله دا کار وکړو، دا تام راټولول او راټولول، او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پېښول کې. یو دفتر مې بیا جوړولو او بل دفتر مې دمدې ریسرچ دې شانو. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که بلا هرغم بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای به هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو بادشاهي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د یو زره دوه کسان نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا راخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د خواد نیشنل پارٹی غړی و، افضل خان خدای دې وبخښي مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره ده چې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته ښه تمامه نه شوه، باندې تاثیر وکړو چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نیشنلستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د دوه زره کسانو دا پوښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروې تاسو فرضاً دوه زره نفره څه ډول انتخابول؟
دوه زره نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه ورکړې وه، تاسو د باسوادانو نه پوښتنه وکړئ، د بې سوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له خطر سره مخ شوم، هغه باندې چا خبره پاکستان کې وړې خلک ترور شو، وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل، دا څنګه وو دا خبره. زم داسې و خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نشاط خوا نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته، کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و، زه د ویلي دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، ناپېژاند سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نو څوک راپسې را نغ دلته. بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا یو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسي دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروی ته لاړې په ناروی کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروی کې مې خو دلته چې ناروی ته لاړې پیدا ول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې و بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله یو تن زده کړه، بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله و اتلس کاله معلمو ما دلته د مختلف مضامین و خصوصا خلق چې له آسیا نه راځي و مکتبې ویلنی عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروجني دا سبقونه ورته ویلي وو، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومانو ته چې دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیار چې د هغه شاګرد و په زوریخ کې، هغه راغلی و خبرې وکړې، د افراسیاب پټک راغلی و د پاکستان نه، استاد طارک راغلی و د فرانسې نه، دوه درې سیمینار و دوی هم پکې ګډون کړی ده، خبرې پکې کړې دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیساک په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه هم داسې پاتې ده، او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروی کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کوم، نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیله دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویبسایت نه پای لاسته نه ورځي، مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شي، برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړم. دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما دی انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته او به ته انګریزي باندې وګورې څو کال ته کې شي دی اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې بلبته هغه کیږي،
په امازون کې بخپری شي.
او
یعنی کومه چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډل سي چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته جیک شي داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده، نو دې پسې بیخېونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته چجیک شي کېدې شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي په خپله؟
زه فکر نه کوم چې په خپله پښتو کوم، ځکه دا که په خپله زه پښتو کوم دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې، نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ زه خو بس د یو عادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کوم، د وخته پاڅېدلی نه وایي ما نه شو اورېدلی، نو زه ټول عمر د وخته پاڅېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادل ملایان لاجودي چې زه پاڅېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم، همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره دې وخت ته بچان مو اوس پونتونو کې دې زده هغه سره کومک نشم کولای هغه ما سره اوس کومک کوي
ډیره زیات مننه واک صاحب کور مدان سلامت اوسې
تا نه مننه ډیره زیات
مننه سلامت اوسې